مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه د اکتوبر میاشتې 23مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتی په اړه د سلامشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي، په ټول افغانستان کې د دوی د سلامشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10مه په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری یې شایي په بشپړ ډول روغ هم نسي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې ده چې په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلې او دغې فلسطیني ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تیره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ په کې د فلسطیني جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اتم میاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د اولمپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل په دې خبرونه کې راځي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. دا هم اوري چې ځینې سوداګري ښځې د تولید شویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دا هم اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په اوکراین کې د تازه شخړو له کبله په میلیونونو کسان له برېښنا بې برخې سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام اوریدلی سئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي. د طالبانو حکومت د اوچا د وروستي راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر و. د یادې ادارې په راپور کې چې 13 ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي. په راپور راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 50 تنه وژل شوی او 199 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 190 سلنه تلفات په ښوونیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو له امله رامنځته شوی. د سپتمبر د 216 قربانیانو له ډلې 231 په کابل کې، 140 په هرات کې او 4 په تخار کې وو. په راپور کې همداشان ویل شوی چې د 290 سلنه تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په 6% تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي. د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شویو مرزي او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړې زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ ښوونیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړې په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تېرېږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي. که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تېره ورځ دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو 14 کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان یې هم وګړي وو.
ووردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د ځینو پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د طالبانو لخوا اقدامات نه کیږي، ځکه نو بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو له ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت په اړه کوي، ولې لا هم ځینې خونړۍ پیښې کیږي؟
زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کې او یا بېخي له منځه ویسي. او موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځی باندې عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیه یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسان ته ورسپارل شي چې هغوی په دغه پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغه مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نه وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل شوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي یا نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ورباندې ږدي؟
تام کې دی شي ځکه اوس خو دغه راپورونه له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپلمنځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي، بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلق ترشتیا وی او ندا چه هر عمل دوی مربوط گنی دی دایش پوری اکمه بلی دلی پوری زما یقین و باور دست ده چه طالبان دی مسلکی کسان سر مشوره و که او پا دقیق برخه که دیگوی نظر و مرست دیو غالی ترتو دوی سر مرست و که ترتو چه دقیق امنیت تینشی و دقیق ترگر دلی لوین زلالشی
په افغانستان کې له طالبانو سره الله هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه د مخالفتونه د وخت په تیرېدو سره پراخ سي؟
طالبان اوس حاکمان دي او دوی ته لازم دا ده چې د خبرو اترو د لارې نه هغه مشکل چې دوی خلک سره لري یو تعداد کسانو سره لري یا ځینې ولایت ځینې قومونه سره لري دا حل شي. که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړې وای خو طالبان یا دغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای چې د دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنې جګړه لاره د حل نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کېږي. دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسی مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډېر مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر وو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ور بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. په افغانستان کې د دغه پروګرام دفتر په یو تازه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې له هر لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. دا په اصل کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. دا راپور پر همدې موضوع جوړ شوی.
د خپل پلار لسوري محروم 22 کلنه پروانه چې د 15 کسیزه کورنۍ مشري کوي ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د ګلدوزی په یو کارخونه کې کار کوي خو په میاشتنی معاش د کور خرڅ نشي پوره کولای.
د ورځې چې څه پیدا کوم همغه خورم. خدای سي ورځې هم شته چې څه پیدا کوم چې وای خورم. زما مور د زړه ناروغي لري او درملو ته سمه رسیدګي نشم کولای. د دې لپاره چې پیسې مو کمې دي او ټول درمل پرې نشو نیولای د همدې لپاره کم اخلم. ډاکټر وایي چې لاس پینځلس او یا شل ورځې وروسته خپل مور راوله خو زه نشم بولای. ډاکټر را باندې غالمغال کوي چې ولې نه راولي. زه ورته وایم چې پیسې نه لرم څه وکړم.
د پروانې په څیر زرګونه کورنۍ له ورته ستونزو سره مخ دي. د څلور اولادونو مور سودابه بیا د تخار ولایت اوسیدونکې ده. د سودابه خاوند چې په یوې نانوایۍ کې کار کولو تر سوځېدو وروسته اوس اوزګار دی. د سودابه په وینا سره لدې چې اړمونه ته زیاتې نړیوالې مرستې راغلي خو په خبره دې دا مهال هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
پخوا به مې یو کور کې کار کاوه. هغه له ما سره ډېره مرسته کړې وه. اوس مهال مې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زوی مې وړاندې کراچۍ درلوده اوس هیڅ هم نه لري. درې میاشتې د کور کرایه را باندې پاتې ده. همداسې توکل په خدای یم. زما غوښتنه دا ده چې یو مسلمان دې له ما سره همکاري وکړي.
دغه کورنۍ داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر د یک شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په هرو لسو کسانو کې نه هغې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نشي کولای خپلو اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې په 2022 کال کې شاوخوا 21 میلیونه هغو کسانو ته چې زیانمن شوي او هغه کسان چې د خوړو خوندیتوب نه لري په ټول افغانستان کې رسیدنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د سنبلې میاشتې په 10 ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې پادشاهی صندوق یا یونسف د خوړو د خوندیتوب برخې همغږي کوونکي احمد شاه امینزی د سنبلې میاشتې په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
دینی سوداګری میرمنې د تولید سویو توکو لنه صادرېدو او په کور دننه د بازار لنشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه ځینې ازادي راډیو ته ویلي پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ پر مهال هغه شرکتونه چې د ښځو له لوري جوړ شوي وو اوس د سقوط په حال کې دي او د ښځو سوداګري پیکه سوې ده. طالبان بیا ژمنه کوي چې د ښځو لاسي توکو ته به په کور دننه او بهر بازارونه پیدا کړي. دا هم په اړه راپور
رحیمه حاجیزاده په کابل کې د خورشید تابان په نوم د جامو او زیوراتو شرکت لري. میرمن حاجیزاده وایي چې په 1400 کال کې په 150,000 افغانیو پانګونې سوداګري پیل کړه چې وروسته دا پانګه 10,000 ډالرو ته ورسیده. خو د دې په خبره اوس د کورنی او بهرني بازار په نشټوالي سره یې سوداګري پیکه شوې او پانګه یې هم راکمه شوې ده.
اوس صادرات نشته. کوم پروګرامونه چې طالبان یې په کور دننه جوړوي او وایي چې تاسو ته مو نندارتونونه جوړ کړي یوازې د خلکو تلیدستل دي. د توکو لپاره تبلیغات نه کیږي او په نندارتونونو کې په ګډون سره یې اقتصادي زیان موږ ګالو. غرفې په کرایه نیسو خو له منفي پایلې او جیګرخونې سره کور ته ستنیږو.
دا سوداګر میرمن وایي هغو کارګرو میرمنو چې په خوای د دې په شرکت کې کار کاوه ټول اوس په کور ناستې دي. سوریا دقیق بل سوداګر میرمن ده چې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د گوهرناز زعفرانو شرکت جوړ کړ. اغلی دقیق د خپل شرکت د فعالیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
د ډیرای میرمنو شرکتونه له سقوط سره مخ شوي او د بیرته پرانستلو توان نه لري. زه خپل یو کال کېږي چې د شرکت د جواز نوي کولو لپاره مستوفیت ته دننه نشم تلی. اوس 4 هفتې کېږي چې هلته ورځم خو خپل جواز نشم اخیستلی.
دا سوداګری میرمنې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې په کور دننه او بهر خپلو محصولاتو ته بازار پیدا کړي. خود طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویل د سوداګر او میرمنو د سوداګری د ودی لپاره هڅې شوې ترڅو د میرمنې وکړي چې خپل سوداګری ته دوام ورکړي.
د افغانستان اسلامي امارت د هغو میرمنو لپاره چې غوړي سوداګري وکړي ځینې اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هم هڅې دوام لري ترڅو تولید شوي توکي په هر ته صادر شي.
دای وای چې سوداګرو میرمنو ته د کار جواز د ویشلو په برخه کې هم اسانتیاوي رامنځته شوي او دوی کولای شي چې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت اړوندو مسؤلو ادارو ته مراجعه وکړي. د سوداګرو میرمنو د ستونزې داسې مهال دي چې له دې وړاندې هم یو شمیر سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دوی له سوداګرۍ ملاتړ نه کوي. نو له همدې امله یې په تېر یو کال کې خپله پانګه له لاسه ورکړې او ډیری دوی سوداګري پریښي او له افغانستانه بهر تللي.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي. د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک له برېښنا بې برخې کړي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو دغه بریدونه ترهګریز بللي او ټینګار یې کړی چې نړۍ یې باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستنګزینه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1 میلیون کورونو برېښنا پرې شوي. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تېره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د اکتوبر 2 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي. دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیشکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمینې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټول پوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسی چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2000 اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
له غزنی تر زابله د برېښنا د مزو د غزولو د کار د بیا پیل غوښتنه وسوه. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره له غزنی تر زابله د وارداتي برېښنا د لیږد کارونه په ټپه درېدلي چې اوس یې د سیمې خلک د بیا پیل غوښتنه کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي که د دې برېښنا کارونه پیل سي ډېری خلکو ته به یې ګټه ورسېږي. نور حل په دې راپور کې
دا 1400 یم کال د مرغومې میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی قرهباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه مزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره د کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خوته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغه برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بیرته فعالیت کې دا کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلي، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سبسټیشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو لږمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 200 کیلو ولټ برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. د وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې تدارکاتي چارې سلسله نه بشپړې سوې او ټولټال د برېښنا 1403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ په ظرفیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د منسن بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. د بدسل کې د چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسی؟ ازادي راډیو په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوی بانک نوټونه په نوې ټکنالوژي سنبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلی لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي، همداسې باید د خپل پولي واحد افغاني ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلي موږ یې زړو نوټونو په سیړندو سولو، پاتې خو نوي نوټونه سول.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایول سوالی څخه او الحمدلله مسرور ستاسو په تماس کې نو د اسلامی امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورپسې زیات ده. نو دا غوښتنه ده چې اوس جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې لږ ډېر ګران دي، دا شیان چونکه ارزانه سوي وایي ښه ورپورې چارواکو څخه مره دا غوښتنه ده چې دا شیان دې ارزانه کړي، دا شیان بیخي داسې دي خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي وي یا دا نور غټو خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دې خوار غریب ته ورکړي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړو. حکومت مجاهدین دی وکړي اول خپل خود دوی سره دغه غلط ناپامي کار وسو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شکه چې حرام دی. مس په دې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ خو خلک دلته ستړي وه ور مخکړي وه د خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړل هغه هم خاین وو هغه هم غلط کار و. نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغو په بدل کې مرسته وسره وکړي د مځکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
ورور زه د هلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله موږ پښې نه لرو معیوب یو ته واښه زموږ معیشت سره کم دي انډیواله 3000 دي دا بولې دا سره کم کار دی موږ دغه یره د موږ خوځاګې او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دغه غدا نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال څخه موږ کړی دي. نو بس دغه غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201 لدیسره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام خبريږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواری د سلامتی په اړه د سلامشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي په ټول افغانستان کې د دوی د سلامشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10 په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری شایي په بشپړ ډول روغ هم نسي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تبدسل کېده چې په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلې او دغې فلسطیني ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تیره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ پکې د فلسطیني جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اتمیاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. په دې هیله چې د پوره روغتیا او آرام ژوند څخه برخمن اوسئ، د نن ورځې دغه خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. درانو اوریدونکو، سره له دې چې دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته ترتیب او وړاندې کوو او په هر هفته کې موږ ته ستاسو دخوا نوي پیغامونه رسیږي چې کله کله شمیر زیات او کله کله هم لږ وي، نو موږ هڅه کوو چې تل لومړی دغه نوي پیغامونه ته د خبرېدو چانس ورکړو. او که چیرې ستاسو پیغامونه په هغه هفته کې ډیر وي، نو بیا هغه په بل خبرونه کې خامخا درته خبرو. او که چیرې ستاسو پیغامونه لږ ورسیږي، نو بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تکرار لیږلي وي او بیا مو د خپلو پیغامونو د بیا بیا نشرېدو غوښتنه کړې وي هغه درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ګرانو دوستانو د پیغامونو په خپرېدلو سره ستاسو عزیزان او خپلوان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شانې د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي دوستانو زیری راکوي.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته او ازادۍ اوریدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب له ډېر وخت نه را په دې خوا یعنې دوه میاشتې به کېږي چې مونږ سره یو ماشوم دی د ریحان په نامه باندې. دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادوي او داسې لږ زره ژبه کې مشکل هم لري. سرې غونته جامې پر تن دي او داسې سره غونته ویښتان او داسې تورې غټې غټې غونته سترګې دي. دغه ماشوم چې د هر چا وي روشن صاحب زه ورته خپل نمبرونه وایم په دې دې ماته زنګ ووهي. لومړی شمېره ورته وایم چې واټساپ هم پې موجود لري 0 2 6 2 3 4 یعنی 0 6 6 1 2 3 3 3 بل شمېره ورته وایم 0 5 2 5 8 2 1 6 یعنی 0 5 2 8 2 6 1 سلام.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو سلام نن تخنیک کارته د برنامه ټول مینوالو دا واخ مو په خیر. زه سید مغول محمدی کابل دا تمن سره ماشوم نه قریشی په نامه د شپږو کدو به لګه ثابت تقریبا مې ریټور وکړنه تور جمع کړتان دي که هر ور واړی چې دا ماشوم تر لاسه کې نو ماته د پدغه شمیره زنګ وهي 70 اتیا نه ویشپک سوا تا یعنی 70 7 2 9 6 2 8 د خدای په نام.
سلامونه روشن سے تا تو سوچي واګ د خبرونه ته ټول سلام کوم دغه وخت مو بخیر. زه حکیم الله وی سالم فل حال د کابل نه. روشن سے کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس اور شو په مټر کې تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چرالو کرایه هم نه ول اور سره نو بیا مال ځان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو خي کله د لوګر د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چا ورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمېرو برخه واخلي. ام ټین شمېره د 0 8 1 6 5 4 8 1 یعنی 0 5 1 3 5 8 4 یو. روشن صاحب اطلاعات شمیره هم د 0 8 1 5 8 6 5 8 یعنی 0 8 1 8 5 5 8 8. روشن صاحب هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي په لاره کې روان وم. نو که د هر چا ورور یې زوی یې کولی شي په همدغه شمېرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس کړي. مننه.
سلامونه نیکی هیله ده ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو اکثر د لاندې یم له جلال آباد نه. له جلال آباد یعنی د بیسودو پل په سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی. خپل نوم عثمان خی د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپږ کلن دی. شنې جامې په ځان دي. رنګ مې سپین دی یعنی پوستکی یا رنګ سړی چې دی سپین دی. نو که دار چا وي د ماشوم لږې لږې خبرې کولی شي اوس هم خپله پته نشي ویلی. زه ورته خپلې د اړیکو شمارې لانو مدام کوچنی که دار چا وي مونږ سره په دې شمارو اړیکه ټینګه کړي او خپل کوچنی ترلاسه کړي. له ټلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 5 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3. بیا روشن شماره د 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 9 0 0 0 1 3 او پای کې ریبا شماره چې ورسای پاله دې 0 1 1 0 1 5 0 1 1 0 1 3 0 6.
ازادي راډیو نه هیله کوم چې دا پیغام نشر کی او بار بار نشي درته دا کوم چوکې ترلاسه کی. ازادي راډیو دی زنده باد.
السلام علیکم روشن صاحب، ما هم سلامونه قبول کی. زه افتخار ستورم لشکول هلمن څخه سات په تماس کیم. دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی، تقریبا 6 کاله عمر لري، خپل نوم خالد شي او د پلار نوم محمد انور دی، د کندهار ولایت څخه راغلی دی. نو دلته د هغه دغه څخه نړیستوی دی، دلته موږ پیدا کړی دی. هر مسلمان ورو چې په اړه معلومات لري یا د دین او موږ د مهرباني در مخه زموږ سره په دوه دوه شنو اړیکې ونیسي. یسین شنه ده 0 5 5 3 5 5. افغان د سین شمیره یو ځل بیا 0 3 0 5 5 5. او روشن شمیره ده 0 2 1 9 3 1. روشن شمیره یو ځل بیا 0 2 8 1 8 9 4 8 1. د وخت راکړل څخه ډیره مننه شواخ.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو کوم ورکسوي دوست او عزیز په دغه پیداسو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل ورکسوي او عزیزانو پسې ګرځي.
ازادي راډیو څخه مننه. زموږ یو ګران دوست ورک دی، دا 2 کال کېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. نو دوی چې وده د پنځه مریضۍ درلودله، دوی به اکثر وخت د هراته هلته به دوا کوله. نو که هر مسلمان معلومات لري که مړی او که ژوندی یې، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 1 3 6 2 9 2. صفر دا د اسالا شمېره ده. بیسن 0 0 0 9 1 0 3 3. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو. والسلام
احترام. ګران اوریدونکو، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلې دي او نه مهم د ورکسي وکاس نوم اخیستې دي. موږ تاسو دغه پیغام خپور کړ ګوندې چې موږ ګران اوریدونکو دغه نشانو لمخه چې تاسو ذکر کړی دي وپیژني. خو لطفاً تاسو خپل دغه پیغام سره ثبت کړئ او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او وروسته بیا د خپل ورکسي عزیز نوم او دغه نشانې یاد کړئ. مننه.
السلام علیکم، ورک چې د عبدالکریم په نامه ده. د 15 14 کاله پورې کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ته که د مرګ او د ژوند معلومات وي نو ماته د جنګ ووي. ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه مو جنګ ولی دی. د ورونو نومان یې دي: ملا مرادین اخوند، بهادین لالا، برجان لالا، حیات خان لالا، حیات خان لالا، محمد خان لالا. زه خپل عبدالکبیر یم. زه خپل عبدالکریم نوم یې. نو هر یو ته چې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي. 0 1 8 1 1 3 0 1 9. د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نوم زنګ ولي. په خانشین کې ورک شوی دی. دا 0 1 8 1 1 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو مسلمان ورته که د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ماته دې زنګ ووي. ډېره مهرباني دی. وسلام.
السلام علیکم. ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. زه د ننګرهار ولایت د سین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورور دی د هدایت په نوم، چې د پلار نوم یې تاج محمد دی. عمر یې تقریبا 15 14 کاله دی او 15 کاله کېږي چې د کابل څخه نادارکه شوی دی. نو هیله ده که هر چا ته یې په اړه معلومات ما سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. 0 98 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ده پوپل له هلمند ولایت څخه در سره زما یو ماما کیږي ورک دی د ملا عبدالباری خونځی او د احسان الله په نامه دی. نو تقریبا لس کاله کیږي چې ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 8 4 8 2 4 2 8 0 8 4 2 8 5 5 5. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي. بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې 0 8 4 8 2 4 2 8. شواخ شې چارې په بار بار راته نشکې.
تاسې درنو ته او د خپرونې خوږو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم. زه ولحکم ارخیل غم بیا د ننګرهار ولایت او له کامې ولسوالۍ نه. زما د تره زوی چې نوم یې دی ساحل او د پلار نوم یې دی شاولي، د تیرو درې ورځو راهیسې د کندهار ولایت په سپین بولدک کښې نادرکه شوی دی. دغه هلک کابو پنځلس کاله عمر لري او شنې جامې او تورې څپلۍ په پښو او کندارۍ خولۍ په سر لري. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. لومړی اتصالات شمېره وایمه چې واټساپ پې هم شته دی او په موبایل کښې هم استعمالېږي. نو شماره درته وایمه: 0 8 8 3 5 0 3 3 5. شماره درته یو ځل بیا وایمه: 0 8 8 3 5 3 5. روشن شماره درته وایمه: 0 9 50 50 6 9 9. روشن شماره تکرار درته وایمه: 0 9 0 0 6 5 9 9. اتصالات شمېره درته وایمه چې واټساپ پې هم شته دی. نو که هر چا لیدلی وي ما ته دې معلومات را کړي نو شیرینی دې هم ترلاسه کړي: 0 8 8 3 5 3 5. تکرار یې درته وایمه: 0 8 8 0 3 3 5. لتا څخه او له ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه. هیله لرم چې دا پیغام بار بار نشر کړي. تاسو ته ښه خپرونه الله دې مل شي.
همدارنګه زموږ یو ګران اورېدونکی د محمود مدثر په نامه موږ ته د اورزګان ولایت څخه یو خط راستولی دی او ویلی دی چې ما هر څه کوشش وکړ چې ستاسو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړم خو اړیکه مې ټینګه نه سوه. نو ګران وروره، شاید د شبکو کومه ستونزه به وي. په هر صورت، دغه ورور د خپل ورک سوي عزیز په هکله داسې لیکلي دي: یو کس چې نوم یې روزي خان دی، مشهور په خان، د پلار نوم یې محمد حسن او عمر یې د 14 یا 15 کلو په شاوخوا کې دی. د 9 کال راهیسې ورک دی. اصلي د اورزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د سګزي د سیمې اوسېدونکی دی او اوس یې کورنۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د حاجي قصاباکا د بولاک یا بلاک په سیمه کې ده. دغه کس د اعصابو تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور یې په هکله معلومات ولري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرو زنګ ووهي. دغه شمېره زه لولم: 0 8 0 8 6 2 5 8 5. بله شمېره: 0 8 0 8 0 4 8 4 0 5. درېیمه شمېره: 0 8 0 1 0 3 3 5 5.
سلامونه پښتنه مینو درنخ، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازی د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د ماما زوی چې یو اونۍ کېږي په کابل ولایت کښې نادرکه شوی ده. نو اسمت الله یې نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم یې حمیدالله ده. نو که هر چا ته یې پته وي یا پیدا کړی وي نو مهرباني دې وکړي زه شمېرې وایم او دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. شمېره د لومړۍ شمېره: 0 8 9 9 6 4 9 9 5. بله شمېره وایمه ایم ټین شمېره: 0 8 9 9 6 2 4. بله روشن شمېره ده: 0 9 5 0 1 1. اتصالات شمېره د واټساپ شمېره ده، یو ځل بیا تکراروم: 0 8 9 9 5 0 9 9 5.
سلامونه تاسو د رډیو کارکوونکو مینه والو ته. نور الله هجران ما کابل ولایت څخه زمونږ یو ورک شوی عزیز په نامه د تورادي د یوویشتو کالو داسې قلمرنګ هلک کار څوک یې په دې اړه معلومات لري نو که زه په دغو شمارو زنګ وایي یعنی شمارې د اتصالات 0 8 1 9 شپږ شپېته 9 4 یعنی 0 8 1 9 شپږ شپږ 4 9 دقیقې وخت د خدای په امان. سلامونه روشن صاحب، زه زبیر نوبهار یم د کابل ولایت نه. ما یو خوږ دوست د عثمان په نامه چې څو ورځې مخته کاپسا کې کاپسا ته په سفر و او د لارې نه ورکه شوی که هر مسلمان ورو ته د دې په اړه معلومات چې زمونږ سره دې په دې تلیفون شمېرې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره مې ده 0 8 5 2 4 4. فون نمبر یو ځل بیا هم روشن صاحب، 0 8 5 2 4 4 4. که هر مسلمان ته دغه فاړه معلومات د عثمان په اړه موږ سره به په رابطه کې شي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم، چې څوک په اړه معلومات لري زما سره چې په همدغه تلیفون شمېره د افغان د سیم د په تماس کې د شمېره د 0 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمېرې تکرار دی 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
اوه اوه دری شپاش پینزه دری اوه اوه سپر اوه سو اوه اویا درو شپر جش درو پینزوس اوه اویا او بلش میرم دروشند سپر اوه نه نه سپر نه اته سلور و ات دشمیره تکرار دی سپر و ننیوی سپر ات نیوی سلور سوا ات اویا تا دیم که شمیره لیل زل بیا وای ما سپر و سوا و اویا شپاگ دیرش درو پینزو و اویا دا خدا اقوامو
سلامونه نیکی هل احترامات آزادی راډیو کار کون کور دین کو تزاری پان نبی زاده احمد ننګرهار ولایت صحا منګه یو کوچنی ماشوم رخصه وی چې عمر تقریبا 15 کال دی نو می باسی د دفتر نو می عزیز دی کچا د پاره معلومات د ماسه د پلان نش میرو اړی کونی سی اتصال اس میرا سپرتا بیا ونوی لا یو سرات دیش ال دل بیا تکرارم سپر و ات نه و یو سپر یو دری اتو روشن شمیرا سپر نهاویا اتو سو شپک نونس پینزلس یعنی سپر و نها اتو سپر شپک
سلامونا من یو خوک دوست در همراز قریشی پرام که در کابسا ولیت نادرکه شده دی دی پارا معلومات همراز قریشی کې د کابسا له تګاب رسوایي نه درکښه کې هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلوماتي موږ سره دې په دې تلیفون شمیرو اړیکه ونیو چې د تلیفون شمیره دا 0 نمبر یو ځل بیا ویم 0 5 3 8 2 انتصارات لمبر هم وایم سپر وصوه یواتیا یو سر وصلویخ نحصه وصلور بی هم انتصارات لمبر سپر و اتو یو یو صلور و نح سپر صلور انتصارات لمبر بی هم وایم سپر وصوه یواتیا یو سر وصلویخ صلور سوا نحصه وصلور پدی هیده چه هر مسلمان رو تیه معلوماتی نو په دا غوډه تلیفون شمیره د اړیکو نیتی بس تاسو ته خبرونه بلان مرشه
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله ده چې روشن صاحب رالرو جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو زما دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي معلومات ترې راله راکړي ګرانه 0 اووه اتیا درې پنځوس اخري کې شپږ دېر یعنې 0 اتیا اووه پنځه درې پنځه یعنې 0 اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېر دغه زمونږ شمېره ده ګرانه ما مخکې پیغام ثبت کړی او په ډېرې زیاتې بخښنې سره ځکه چې کورنۍ ډېره خپه ده ګرانه او بس ښه خپرونه اخې شېبې ښه اورېدونکي د خدای په امان ښه وخت.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عمر خان کاکړم د میدان وردګ ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې 6 کاله عمر لري 3 کاله او 9 میاشتې کېږي چې له کور نه نادرکه شوی. که چاته د عبدالله په باره کې معلومات وي یا یې په خپله اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0 اووه اووه پنځه دوه څلور دوه اووه پنځه پنځه د اتصالات شمېره 0 اووه اته اووه اووه دوه څلور یو اته اته یعنې بیا تکرارو 0 اووه اویا دوه پنځوس دوه څلوېښت اووه سوه پنځه پنځوس اتصالات شمېره 0 اته اویا اووه اویا دوه سوه یو څلوېښت اته اتیا وسلام.
سلامونه نیکیلی روشان صاحب تاسو څوک د ازادي رادیو لاري برنامه او ټول اوریدونکو ته سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم خلک چې شبات او خدای جل جلاله دې چې د ژوند شپې ورځې په خیر باندې تیریږي. جان غریبی هم علم نه د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست اغا محمد نیشي د اولادی اکا زیبي او ورچا ده کې په حاله معلومات وی نو موږ ته دې په در لاندې شمېره باندې اړیکه وینې چې ټلیفون شمېره وایم او هم دې سیم شمېرې دې 0 اووه 0 اته 15 2 ورته 4 9 و بل شمېره وایم او هم دې سیم چې پرغه باندې واتس اپ هم جوړ دی او دې ټلیفون کېم ده 0 اووه 0 اته 15 2 ورته 3 2 0 5 2 روشن شمېره وایم 0 اووه 2 نه 4 اووه 2 4 شپږ و دیسی شمېرې داسې دتې کړم 0 اووه 15 درې شل 2 پنځوس 0 اووه 8 15 15 19 0 اووه 9 0 اووه 10 روشن صاحب هیله کوم چې پیغام بیا تیاره ته خپور کړي او هر چا ته پیدا چې خپله شیرینې ترلاسه کړي ښه وخت ښه ژوند باقي د خدای په امان.
عزتمنو اوریدونکو ستاسو د پاره د نن ورځې دغه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې چشمېره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو ثبت کړئ. تاسو ته مو ساجوان او ښه چاره غواړم. خدای په امان. وختمو ګلونه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 4 1 15.
مرکز برجه.